السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په پاکستان کې یو شمیر افغانان چې څو نسل هلته اوسېږي د پاکستان له حکومته د تابعیت غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی پاکستان د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ بیا پیل کړي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده امر کړی چې له دولتي ادارو او وزارتخانو شخصي استفاده ونه شي. دا اخونزاده د امر پاړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس خبر ورکړی دی. د طالبانو رهبر ویلي چې که څوک په دولتي ادارو یا وزارتخانو کې اوسېږي، هغوی دې نورو ځایونو ته انتقال شي. له دولتي ادارو او وزارتخانو د شخصي استفادې د ممنوعیت پاړه د طالبانو رهبر داسې وخت ته امر کړی چې د ځینو راپورونو په اساس د طالبانو یو شمیر چارواکي له دولتي امکاناتو ناوړه ګټه پورته کوي. د طالبانو مشر په کندهار کې اوسېږي او له هغه ځایه د رهبرۍ چارې مخته وړي، خو وزارتخانې او دولتي ادارې تر ډوله عموما په کابل کې دي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو د امر څومره تطبیقېږي، ځکه مخکې د دویمو ودونو په بندیز سره د راپورونو له مخې یو شمیر طالب چارواکو او قمندانانو ځانونو ته دویم ودونه کړي دي. سبا د محرم د میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عامه نظم ځواکونه یې موظف کړي چې د عاشورا د مراسمو لپاره ښه امنیت ونیسي، خو مهمه ده چې د دوی په ټکو خلک په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي. په دې ورځ عموما شیعهګان د ویر مراسم او ختمونه کوي، خو لا معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت له یو لړ محدودیتونو سره به وتوانېږي چې د تېرو کلونو په څیر خپل مراسم په ازاده توګه ترسره کړي که نه. په تیرو کلونو کې شیعهګان د محرم د میاشتې په لسمه یا د عاشورا په ورځ تر یو لړ مذهبي مراسم وروسته لارو سړکونو ته راوتل او مانورې کولې، خو په تیرو درې کلونو کې طالبانو تر ډیره په لارو سړکونو کې د دوی په ګرځېدو بندیز لګولی او هغوی ته ویلي چې دا مراسم تر بندو دروازو شاته ترسره کړي. دغه وزارت په بیان کې راغلي چې د دغو مذهبي مراسمو د ښه ترسراوي لپاره باید خلک هر ډول شکمنې پیښې او موضوعګانې امنیتي ارګانونو ته راپور کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګلی هیواد دی. دغه پروګرام د جولای په 14مه په ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې د اقلیم د بدلون یو لامل د ګلخانهیي ګازونو خورېدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په شمال کې وروستي مرګوني سیلابونه د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو یوه بیلګه بللې. د راپورونو له مخې د سیلابونو له امله تر 310 کسان وژل شوي او زرګونه کورونه په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي. د مرګ ژوبلې ډېرې پیښې او قربانیان په بغلان ولایت پورې اړوند دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د جولای په 14مه د جمهوري پالو په ملي کانګره کې د ګډون په هدف د ویسکانسن ایالت ملواکي ښار ته ولاړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه کانګره د دوشنبه پرانیستل کېږي چې تر اوسه کې به یې ټرمپ د جمهوري پالو لخوا د ولسمشریزو ټاکنو د رسمي نومان په توګه ټاکل کېږي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15مه نیټه د ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایډن ترمنځ ترسره کېږي. ټرمپ پرون یوه ورځ وروسته تر هغه ملواکي ته وخوځېد چې پنسلوانیا کې د یوه ټاکنیز کمپاین پر مهال پرې ډزې وشوې او ټپي شو. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر خپل ټاکنیز سیال ډونالډ ټرمپ شوی برید غندلی او د پیښې د څېړنې لارښوونه یې کړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو نوی وزیر ډیوید لامی به اسرائیل او فلسطین ته د سفر پر مهال په غزه کې د سمدستي اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره فشار راوړي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي لامی به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري او د غزې د کړکېچ او یرغمل شوو کسانو د سمدستي حل په اړه به خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په غزه کې مرګ ژوبله او ویجاړۍ د زغملو وړ نه دي. د غزې په جګړه کې چې اوس لسمه میاشت ده، زرګونه ملکیان وژل شوي او بشري ناورین هلته دوام لري. هسپانیا د اروپا د فوټبال اتلولي وګټله. د هسپانیا د فوټبال ملي ټیم د یکشنبې په شپه د انګلستان د فوټبال ملي ټیم ته 2-1 ماته ورکړه. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولي سیالۍ د جرمني په کوربتوب د جون 14مه پیل شوې وې چې پایلو به یې د برلین په اولمپیاد لوبغالي کې وشوه. هسپانیا وتوانېده د اروپا د ملتونو د فوټبال سیالیو په اتلولیو کې ریکارډ ټینګ کړي، ځکه په وروستۍ بریا سره یې د خپلو اتلولیو شمیر په دې جام کې څلورو ته ورسوه. او هسپانوي کارلوس الکاراز د نړۍ د ټینس د وتلي لوبغاړي نوواک جوکوواکویچ په ماتولو د ویمبلډن اتلولي وګټله. د راپورونو له مخې الکاراز 2.5 میلیون سترلنګ پاونډ یا څه باندې 3.4 میلیون ډالره جایزه هم ترلاسه کړي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی، خو د راپورونو په برخه کې په سر کې دا راپور راخلو چې په پاکستان کې یو شمیر افغانان چې څو نسله هلته پاتې شوي دي، د پاکستان له حکومت د تابعیت غوښتنه کوي. دغه افغانان وایي چې په افغانستان کې هیڅ هم نه لري، نو نشي کولای چې افغانستان ته ستانه شي. تفصیل له صفی الله ستانګزی او
عبدالبصیر غزنوی وایي لک تر لګه دوه نسله په پاکستان کې زیږیدلی او ټول ژوند یې هلته تیر کړی. غزنوی چې کراچۍ کې زیږیدلی او هلته لوی شوی، اسوشیټډ پریس اژانس سره په خبرو کې وایي دا یې حق جوړیږي چې پاکستان د ده په څیر افغانانو ته تابعیت ورکړي.
هماره پیدایش آئے، هماره بچو کی پیدایش هماره آئے، هماره بابا اجدا کی پیدایش سارے یہاں، تو وہاں کس طرح ہم جاتے
ہیں؟ دلتا پیدا اور آلو شویو، ما شمان مدل تزدیگی دلی، آن پلرون مهم دلتا پیدا شوی، چنگ آلتا لار شو؟ حال لار دا چی ہم دا دا پی او آر کارتون پا پاکستانی شناختی کارتون تبدیل اکڑی، باید حق آوانان چی دلتا پاکستان کی اسی کی تابعیت تر لاسا کلی، زکا پا نور ہیوادنو کی لپنزو کلو نورس تابعیت در کوی، دا بریتانیا، امریکا و طول اکثر ہیوادنو تابعیت ہم دا سی اخستلے شے، مگ دلتا پنزی در سلویخ کال عمر تیر کرے، مگ ولی تابعیت نشو اخستلے، دا یہ وزینه حل لار دا چی مگ تا پاکستانی تابعیت راک. غزنوی وایی حل تا پا میلیونو روپے و کاروبار لری او نشی که ولی دار سپریک دیم. لاسوشیتت پریس سر خبرو که یو بل افغان کدوال فرید خانم چی د پاکستانی تابعیت غوښتون که یو تر سنگی د کدوالو د استلو پچاٹا که او جبری پروسی نیوکا وکڑا. هغه ویل باید افغانانو تا لگتر لگه تر دروی کلونو وقت ورکل شی چی خپل کاروبار ټول کړي. اخو پاکستانی رسنه یو راپور ورکړی چې د پېښور عالی محکمې په یوې بېساري پرېکړې سره د هغو شاوخوا 15 عریضو لرونکو کسانو په ګټه رایه ورکړي چې یا یې میرمنې یا خاوندان افغانان دي. دوی اکثر د ځانو او بچیانو لپاره د پاکستانی تابعیت په لټه کې وو، یا هغه پاکستانی میرمنې وي چې له افغانانو سره یې وادونه کړي وو، خو اوس یې کورنۍ د کډوالو د جبري ایستلو په خاطر د بېلېدو له خطر سره مخ وي. ډان روسپانې د پېښور عالي محکمې په حواله ویلي، هغو افغانانو چې عریضې ورکړي او خاوندان یا میرمنې پاکستانیان دي، د پاکستانی شناختي کارډ مستحق دي. د محکمې د حکم له مخې دا هم فیصله شوې چې له 18 کلونو کشران چې میندې یا پلرونه یې پاکستان پاکستانیان دی، کولی شي هم د افغانستان او هم د پاکستان تابعیت واخلي. محکمې همدارنګه پاکستانی میرمنې هم پریښي چې د پاکستان او افغانستان دواړو تابعیت ولري. لا معلومه نه ده چې د پېښور د عالی محکمې له دې پریکړې څومره افغانان په رښتینې توګه ګټه پورته کولی شي، ځکه پاکستان کې چې له لسیزو راهیسې افغان کډوال اوسېږي، زرګونه داسې افغانان شته چې له پاکستانیانو سره یې ودونه کړي او لا هم بې برخلیکه پاتې دي. د پاکستان حکومت که څه هم د افغان راجستر شوو کډوالو د ایستلو پروسه تر یو بل کال ځنډولې، خو ویلي دي ناقانونه کډوال به باسي. د راپورونو له مخې پاکستان چې له تیر نومبر د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل کړې، تر دې دمه یې لږ تر لږه 6.5 لک افغانان ایستلي دي.
و مو ریدل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو له پلان سره سره یو شمیر افغانان له پاکستانه غواړي چې دوی ته تابعیت ورکړي. د هغه افغانان دي چې په خبره یې هلته زیږیدلي او رالو شوي دي او افغانستان کې هیڅ هم نه لري. په کور دننه په افغانستان کې بیا یو شمیر لوستي ځوانان او پخوانی دولتي کارکونکي د طالبانو د حکومت له لوري په دولتي ادارو کې د کاري فرصتونو له نشټوالي او د غیر مسلکي کسانو له ګمارلو شکایت کوي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې په کافي اندازه زده کړې او تجربه لري، خو بیکار دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په همدې حال کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست خیرالله خیرخواه په دې وروستیو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې ګمارنې د ورتیا پر بنسټ کیږي. او د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د روان هجری مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 22,000 څخه زیات د کار جوازونه ویشلي. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
که څه هم د طالبانو حکومت تل افغانانو او په ځانګړې توګه لوستو کسانو ته د کار د زمینې پر برابرولو ټینګار کړی، خو یو شمیر لوستي ځوانان او له دندو ګوښه شوي دولتي کارکوونکي د طالبانو حکومت له لوري د کاري فرصتونو له نشټوالي او په دې برخه کې له سلیقوي چلنده شکایت کوي. یو له هغو ځوانانو څخه فهیم چې تاسو له پوهنتون څخه فارغ شوی وی، د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره کار ته اړتیا لري، خو کار نشته اوس وزګار دی.
د ساينس په کچه باندې مزده کړی دی په اقتصاد په هنځي کې دا درې کال کېږي چې فارغ شوی یم. د سیداری کارونه د پاغي باندې هم پویګم خو بیا هم د دې سره سره د بدبخت بیا ویل شم چې وظیفه مې نه ترلاسه کړې تر اوسه پر وظیفه نه لرم مګر پلاټ کې یم.
یو شمېر پخوانی دولتي کارکونکي چې د طالبانو له بیسلي وخت رسیدو وروسته له دندو ګوښه شوي دا کوي چې طالبانو د دوی پر ځای غیر مسلکي او خپل کسان په بیلابیلو دندو ګمارلې دي. یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس د کار لپاره بهر ته تللی دی.
دا مهال ډیری هغه کسان چې په دولتي ادارو کې کار کوي د لیاقت له مخې نه دي نیول شوي. د تیر حکومت ځینې محدود کسان چې طالبان ورته جدي اړتیا لري او دوی کار هم کولی شي په دندو بوختي. زه خپل د دې شاهد یم چې دوی یو شمېر کسان له څه مودې وروسته له دندو لرې کړل او پر ځای خپل کسان وګمارل.
خود ما شاهد هستیم که بعد از مدت اونا هم برکنار شدن.
د دولتي ادارو یوې بلې پخوانی خزینه کارکونکې چې هغې هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، دا وکړه چې طالبانو د دې پر ځای بل تن چې نه مسلکي دی او نه یې هم زده کړې لرلې په دندې ګمارلی دی.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسئ.
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تم د سو ول چې ریس کار نشته خلانم تذکره مې ویور مالک سو خوار او غریب ته سکار وشي وای سو کومک مومک نه کیږي هیڅ هم نشته.
دی وی مور خبرې مو وريدي چې ویلې په کار پسې هر دروازه وټکول خو په دې بریالي نشو چې خپلې بے سرپرست کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډاله کې هغه ښځې هم له داندو څخه لري کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني خو خپله هم څه نشي ورته کولی، ویښ ضمیر دې ته څوي چې بخښنه وغواړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو مېرمنو موږ معذرت غواړو. موږ د دوه پوړاندې باندې هیڅ ونه شو کولای. دومره جفا په وسه پوری په تاریخ کې د یو کشر سره نه و شوی. اما زه د دوه تاب د ډار په خاطر دا ویل شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. قدر من اوتونکو هغو میرمنو چې سوال یا گدایی کوله او یا هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول له پخوا څخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ را په دېخوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅوونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولی سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. کې وخت ښځه راغلې وه او دغه دواړه زمنه یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دته د کور ټول خرڅو مصرف ورلغاړي دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماته د څه ویل چې هیڅ کار نشته لاړم تذکره مې ویور مالک څه خوار او غریب ته څه کار وشي وایي څه کومک مومک نه کیږي هیڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلې ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه خه نه بل یو لاره سره کومک کوي نور بس.
د کابل د کارتیناو اوسیدونکي ناجیه چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه. اوس قلمونه خرڅوي، وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو می پلار دی بوډا دی او دوه می واړه واړه ورونه دی او شپک خورګانی یو او زه کار ازمه چورونه خو غټ نه لرم کنه چې مونږ ته کارو کې زه خپل مغه کار کوم او مکو ته میر شي خرچه کوم خپل کو زه